دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماځګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه می ومنئ. د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړې کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیسو په قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده. د بلوچستان په ژوب کې یوې جرګې هلته د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امنیتي تړونونو لاسلیک کولو لپاره دا وخت په سویډن کې دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن استازو د 2019 په پولیس اکټ کې د بدلون پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی خان پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په پولیس اکټ کې یا د بدلون پریکړه ځکه کړې ده چې تیر کال د مئی پر 9 له قهرجنو مظاهرو وروسته د پولیسو چلند د دوی په وینا سم نه و. ده زیاته کړه چې پولیس باید د قانون په چوکاټ کې او غیر سیاسی پاتې شي.
وی جتا سو په اختیار هغه به مونږ مجبور یو. مونږ به د سنه مجبور یې یاره مونږ د ودیواله نه مجبور کول او خبره وکاو نو مونږ هغه ځای کې د ریلایز کړه چې دا د اختیار قابل خلق نه دي. څومره چې زمونږ د ټریجری بانک ام پی ایس دی ام ان ایس دی په دې خبره متفق دي چې پولیس اکټ کې مونږ امندمنټ.
بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فی پارلماني مشر لطف رحمان مشال رډیو ته ویل دوی ځکه په پولیس اکټ کې د بدلون ملاتړ کوي چې د پولیسو واک باید له صوبایي حکومت سره وي. یاد دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې حکومت په 2019 کال کې په پولیس نظام کې د اصلاحاتو د یو قانون لمخې ټول انتظامی او مالی اختیارات پولیسو ځواک ته ورکړي وو. د خیبر پښتونخوا د سوات په معلم جبه کې یو ترافیکي پیشي شپږ تنه وژلي او شپږ نورې ټپي کړي دي. د معلم جبې پولیس او د ژغورنې ادارې رسکیو 1122 وایي تیره شپه ناوخته دا پیشه هغه مهال رامنځته سوې چې د معلم جبې د یو هوټل کارکوونکي مینګوري ته پر لار روان و چې موټر یې ژورې کندې ته لوېدلې. پولیسو دا نه دي ویلي چې د پیښو وجوهات څه و، خو ځایي خلک وایي چې د دې بس بریکونو کار پرېښی او د ډرایور له واکه وتلی و. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې اکثره د قوانینو نه عملي کېدو له کبله رامنځته کیږي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د سیاسي جماعتونو اتحادیې او نورو ځایي قبایلي مشرانو په کستوي او سمبازه سیمو کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کړی دی. د مئی پر 13 سوي د جرګه کې غشتنه سوي چې پوځي عملیات دی ودرول سي او له دانسر څخه دی د سرحدي عسکرو امنیتي پوستي لری کړل سي او عادي خلکو او سوداګرو ته دی په آزاد توګه د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. جرګې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرستيال مشر او د پخوانی سینیټر رضا محمد رضا ویل د دوی په سیمه کې د یو پلان لمغي بدامنی رامنځته کیږي. د پوینا د دې هدف دا دی چې د دې سیمو پر قدرتی شتمنیو قبضه وکړل سي. تر اوسه حکومت د ژوب د دې جرګې غشتنو ته په جواب کې څه نه دی ویلي، خو د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې آی اس پی آر ویلي چې د ژوب او شیرانی په سمبازه سیمه کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړی چې په دې ولایتونو کې به له 15 څخه تر 25 ملي مترو باران وسي چې ورسره د دوی په وینا د سیلاب راتلو امکان هم شته. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه هم کړې ده. وروستیو سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امنیتي تړونونو لاسلیک کولو لپاره دا وخت په سویډن کې دی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د دې ترڅنګ نن د شمالي اروپا د هیوادونو نورډیک ملک په سرمشریز کې هم ګډون وکړي. نوموړي پر ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تر ټولو مهم لومړیتوب د اوکراین لپاره نور دفاعي نظام او د خپلو عسکرو لپاره د نورو وسلو ترلاسه کول دي. د ولسمشر زیلنسکي په وینا دوی به دا هڅه هم کوي چې د نړیوالو هڅو په مټ روسیا د سولې پر کولو مجبور کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر شارونو بریدونو او بمباریو ته نه یوازې دوام ورکړی بلکې زیاتوالی پکې راوستی دی. د اوکراین چارواکو په وینا د دې له کبله عام خلک وژل شوي او بېخ بینا ته زیانونه رسیدلی دي. د خبرونو پای تاسو موږ غږ مشال ریډیو څخه اوري. که د خپرونې تر پایه را سره واست نو د دې تر څنګ به نور رپورټونه هم واورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له اپوزیشن سره په صلاحیت د پولیسو په قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده.
او د قوم نمائندگانو سره اختیار په کار ده چې فورس هغې پالیسیانې تحت چې کوم د کار وکړي چې کوم پالیسیانې د حکومت طرف نه وي.
د بلوچستان په ژوب کې د سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو یوې جرګې هلته د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی.
دهشتګردي یو ډېر لوی هغه څپره روانه ده پر موږ. که موږ دې ته اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، خپل سپونه یو کړو، د دې مخنیوی موږ کولای شو.
او د کورمی چارواکو هلته د غیر معیاري خوړو خرڅونکو پر ضد ګامونه پورته کړي.
کاروبار چې ټیکي او حلالي او پاکي او معیاري نو بس بیرته زموږ اعتراض نشته. خو هغې پورې به د دې کار نه وي چې څو پورې دې د خپل معاملات ټیک کړي نه.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو، د اعلی وزیر سلاکارانو او د حکومت سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلۍ غړو په پولیس اکټ 2018 کې د بدلون په اړه بحث پیل کړی دی. دا خبره د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی خان له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي چې د پښتونخوا له حکومت سره تعلق لرونکي ټول د صوبایي اسمبلۍ او د قومي اسمبلۍ غړي پر دې خبره متفق دي چې د 9 مئی د پیښو څخه وروسته د پښتونخوا پولیسو په غیر سیاسي او آزاد توګه خپل کار نه کاوه، بلکې د دوی په وینا د اسټبلیشمنت په خوښۍ د دوی پر ضد کاروایانه کولې. نو ځکه دوی اوس د پولیسو د اختیاراتو په کمولو باندې غور پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو، د اعلی وزیر سلاکارانو او د حکومت سره تعلق لرونکي د اسمبلۍ غړو په پولیس اکټ 2018 کې د بدلون په اړه غور شروع کړی. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی خان د مئی په 13مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې تیر کال چې د پاکستان تحریک انصاف او د پوځي اسټبلیشمنت سره د اختلافات وروستو د 9 مئی پیښه وشوې، نو د هغې وروستو د خیبر پښتونخوا پولیسو د پولیس اکټ 2018 د قانون لاندې په غیر سیاسي او آزاده توګه خپل کار نه کولو. نو ځکه دوی د پولیس په قانون کې د بدلون او نورو اصلاحاتو کولو په اړه غور شروع کړي.
د تیر یو نیم کال کې چې کم زمونږ سره واقعیات راتله، دا زمونږ کورونو باندې چاپی دی، پولیس ته به مونږ وی چې تاسو خو به اختیار هغه به مونږ مجبور یو. مونږ وته د سنه مجبورې یاره، مونږ د ودیا والا نه مجبورې کولاو خبره وکاو. نو مونږ هغه ځای کې داری الایز کړه چې دا د اختیار قابل خلق نه دی. مونږ کوشش داده چې یاره خخ سجشن نشي سملې کې اپوزیشن او حکومت په غي متفق شي، او کومه تجربه چې زمونږ شو دا غي باندې نظر مونږ نور اصلاحات پدې کې وکړو. څومره چې زمونږ د ټریژری بانک ام پی ایس دی، ایم این ایس دی، په دې خبره متفق دي چې پولیس اکټ کې مونږ امندمنټ
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2018 کې په پولیس نظام کې د اصلاحاتو د یو قانون د منظورولو د لارې د پولیس محکمې ټول انتظامی او مالی اختیارات پولیس ځواک ته ورکړي وو. خو په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی مشر لطف الرحمن چې هغه وخت په صوبایي اسمبلۍ کې د حزبي اختلاف مشر وو. په دغه اړه د مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي چې هغه وخت دوی د پولیس د دغه قانون د ناپیس کولو مخالفت کړی وو، او دا ځکه چې دا د ولس په ګټه ده چې د پولیس ځواک او نورو ټولو ځواکونو واک اختیار د ولسی حکومت په لاس کې وي.
شلو کالونه چې کوم تکالیف دوی ته ورسېده، موږ فورس ده او ظاهر خبره ده ټول نغټ تکلیف موږ ته کیږي چې دوی د بدامنۍ په وجه باندې شهیدان کیږي، او ظاهر خبره ده فرنٹ لائن باندې دوی او ډیر زیات شهیدان شو. پولیس ته انسینټیو ورکول دا ډیره ښه خبره ده، لیکن فورس همیشه د پاره جی هغې ته به اختیار په خپل هغه باندې نه ورکوي، او د قوم نمائندگانو سره اختیار په کار ده چې فورس هغې پالیسیان تحت چې کوم د کار وکړي چې کوم پالیسیان د حکومت طرف نه وي.
په پیښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي د محمود خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت په کابینه کې هم زیاتو صوبایي وزیرانو او سلاکارانو غوښتل چې په پولیس قانون کې دی بدلون وکړي شي، خو هغه وخت د ځینو مقتدر قوتونو د فشار په وجه دا کار نه و شوی.
دی وخت د خیبر پختونخوا پولیسو ته انتظامی خودمختاری حاصله ده، او د هغې د وجه نه که دې ته غیر سیاسي وایي خو ټیک ده، خو په بعضې سیزونو کې پولیس د خپل حد نه تجاوز کوي، او د عوامو منتخبو نمایندګانو ته د هغوی د محاسبې سره نظام نشته دی. نو د دې په حقله پاکستان تحریک انصاف د نهمې مې نه پس دا خبره محسوسه کړې ده چې د پولیس اختیارات کنټرول کول پکار دي، او دې ته یو خاص هدف پورې د قانون د ذریعې واګې اچول پکار دي، او هم په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے ګانو او وزیرانو په کابینه کې هم زور راوسته دی.
یاد دی وی چې د صوبایي بجټ په اړه د پښتونخوا د اسمبلی د اجلاس پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو او وسلوالو په ضد د کاروایانو په برخه کې د پولیسو د قربانو ستاینه شوې وه، او د ترهګرۍ د مقابلې لپاره د حزبي اختلاف ځینو غړو د پولیسو د استعداد زیاتولو لپاره د پولیسو د بودیجې زیاتولو غوښتنه هم کړې ده. خو د حزبي اختلاف او حکومت ځینو غړو بیا د ولسی وګړو سره د سم چلن او لادرکه کسانو په لړ کې د پولیسو په اختیاراتو کې د اصلاحاتو کولو غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خیبر پښتونخوا ته سیرمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د سیاسي ګوندونو د استازو او قبایلي مشرانو یوه جرګه سوې ده. په دې جرګه کې هلته د امنیتي حالاتو جاج اخیستل سوې دي. د جرګې ګډونوالو په دې سیمه کې د پوز لخوا د روانو عملیاتو مخالفت کړی دی. د دوی په وینا هلته بدامنی د یو پلان تحت رامنځته کیږي. د مشال ډی خبریال ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
په ژوب کې د سیاسي جماعتو د اتحادیې تر سوری لاندې په کسوی او سمبازه کې د فوجي عملیاتو په ضد د مې په دیرشم نیټه قبایلي جرګه وسوه. په کوم کې چې د سیاسي جماعتو تر څنګ د ژوب شیراني قبایلي مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړی. د قبایلي مشر سردار ایوب مندوخیل په مشرتابه کې رابل سوي د امن دی جرګې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرستیال مشر او پخواني سنیټر رضا محمد رضا اول چې د یو پلان لاندې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې بې امنی خورېدل پیل شوي دي چې موخه د سیمې پر قدرتي شتمنیو قبضه کول دي.
دا ګورز مور جرنل چې دا اوسې په سالار دی هغه وایي دا ملک دیوالیا دی، زه د دې ژوند سموم، زه د دې معیشت سموم، معیشت څنګه سموم، زه را ولاړېږم، دا مدنیات چې دي په دې کې بهر دنیا ملکونه راولم هغو ته ورکوم، د دې ځکه ورکوم بهر دنیا ته، دا ځنګلات ترکم. یا تاس پخپل خپل ضمیر مطمئنه کوي که داسې نه وي دا زموږ خبره مه منئ. یوه دغه خبره داسې دهشتګردي یو ډېر لوی هغه سفر روانه ده پر موږ. که موږ دې ته اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، خپل سپونه یو کړو، ټولې پاچانې بلا تمیزه موږ یو سو، د دې مخنیوی موږ کولای سو.
جرګې ته د وینا پر وخت قبایلي مشر ملک مرک خان وویل چې د وزیرستان او خیبر پښتونخوا وروسته اوس د بلوچستان د معدن د لټون په خاطر دغه ډول لوبي پیل کړي دي.
د علاقې غم موږ پخپله خورو، هر کلیوال به پخپله په علاقه کې پخپل هر څه باندې نظر ساتي، نه به د سرکار په تمه کښېنو،
نه به جرګه ورولو دوی د دغه ځای ته راست دا کمانډر د دغه جرګې له راست موږ به لسانه هغه قوت جوړو که دا رنګه ورته بیا هېڅ نشو کولی عزیزانو دهشتګردي نه منو دا د سکل چې پوسټونه دي پخوا داسې مسلې جوړې سوي دي دا د پارتس دي دا دندې د ختمې کې لاړ سه باډر ونسته طالب ونسته ستا 15,000 هم په کار وي ستا 2,000 هم په کار وي دا اوس کومه دنده د تا روانه کړې ده نوره بدماشي به نه منو دلته که د افزي کلي یو هلک پورته شوی دی په کار وي دا خلاص وي دا د امن غواړي
پر دې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر اسد کرار زیاته کړه چې څوک دلته د خپل حق خبره کوي نو هغه بیا لا درک سي
غږ به څوک نه کوي که چا اواز پورته کوي بیا د هغه سړی اواز دوی خاموشه کوي بیا هغه سړی دوی وړي نن هادی په چترال کې ګاډۍ پټاو شوې ده نن یې له دې ځکه پرپسې راخستی دی یی دا ګاډۍ له افغانستانه راغله بیا شور ته راغله دا دی زما ستا د علاقې د دې ابزی کلي یو هلک یې وړی دی نن یې درېمې ناسته ستا هلک یې وړی دی یو درک یې نشته آیا دا ګاډۍ چې پر دا باډر راویستله ته چیرې وې
جرګې غوښتنه وکړه چې په دا نصر کې دې جنګ بند کړل سي او چې کوم خلک د دې عملیاتو له امله بې کوره سوي دي هغه دې بیرته و خپلو کورو ته ستانه کړل سي په دې اړه به غوږ سو د پاکستان تحریک انصاف وزلی صدر امیر شاه ته
نه مو ورور طرح ګرځي نه مو پلار طرح ګرځي زه به دې ټول ژوند په څلور نیم لکه آبادي 2,00,000 ټوپک نه لرم دا طرح ګر چا راوستی تنخواه ته خورې پر ما باندې مخه تاره ګرځولې ده او کلیرنس اپریشن هم په ما اول دا جواب لای چې څه ځا فکر دی چې دا پر کومه لار راغل او دا ډیر زور ټیک ټیک دی د جنگ پر پښتونخوا وطن څلوېښت کلنه تجربه موږ لرو و موږ ته په دې دې نامه باندې مړی را رسېدلې دي ته دا او جاسوس یې سار به سر راټالي دا بل د فرانکي جاسوس یې سار به سر راټالي د چا په جاسوسیانو کې او د چا په شر جنگ کې خپل زلمي نه بایلو موږ خپل مشران نه بایلو موږ خپلې سملې د پردي جنگ د اور سبب نه جوړولای
قبایلی جرګې د یو قرارداد د لارې زیاته کړه چې په سیمه کې د امنیت په خاطر دی د دانسر څخه د سرحدي عسکرو چیک پوسټ ختم کړل سي او د عادي خلکو تر څنګ دي و تجارت په آزاده توګه د تګ راتګ کولو اجازه ورکول سي که څه هم د ژوب د قبایلی جرګې د غوښتنو په اړه تر اوسه د حکومت لخوا څه نه دی ویل سوي خو د ژوب شیرانی په سیمبازه سیمه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR په خبره چې د څو افتو رئیس د وسلوالو په ضد عملیات روان کړي دي او د مئی په درویشتمه نیټه په خپور سوي یو بیان کې ISPR لخوا ویل سوي دي چې په تېره یوه میاشت کې د افغانستان سره پولې ته څیرمه د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې 90 وسلوال وژلي څوک چې د ISPR په خبره د پاکستان په پوځ او عادي وګړو په بریدو کې تورن وو دا د وروسته کله چې د مئی په 14 نیټه په یاده سیمه کې د پاکستان د فوج میجر بابر خان د وسلوالو د ډزو له امله مړ و
د مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
د خبر پښتونخوا په کورمکی غیر معیاري او صحت زیان رسون کی خوراکی موادو د خرڅونکو پر ضد ځلی انظامی عملیات پیل کړی دي په سیمه کې انظامی چارواکو پر دوکانونو چاپی وهلي ځینې کارخانې بند کړي او له چا سره چې لایسنس او اجازت نامه نه و له هغوی د خوراکي موادو ډک موټری ځلی ته وړي دي دا چاپی تر هغه وروسته پیل شوی دی چې په سیمه کې درې ورځې وړاندې یو ماشوم د پاپړ خوړلو څخه وروسته مړ شوی وو طارق او رغزی په دې رپورت برابر کړی دی
د برک کورمی مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته په درشم مې ویلي د زیارت پرز پر چاپری چک پوسټ ته بغیر لایسنس او اجازت نامې د مقامی پاپړو مشروباتو او آیس کریمونو کورمی ته په داخلېدو پابندي لګولې او بلدا چې پر دوکانونو چاپی وهلي او سره ناقصه سيزونه په تیارولو ځینې فیکټیانه هم سلکړي دي
ټول تم ویلي چې را تاسو خپل سيزونه ان اورډر کوي خپل سيزونه ټیک کوي خپل اصلاح وکړي سيزونه کوالټي ټیسټینګ د پر لیب شته دا وی ټیسټ موږ ته پروواید کوي او لایسنس به ور کوي ډي سي سابینو سی دا ریکوایرډ نه هغه به ور کوي بل کاروبار چې ټیک یو حلالي او پاکي او معیاري نو بس به زموږ اعتراض نشته او آگے پورے بددی کار نہیں چھ سو پورے دی خپل معاملہ ٹک کھڑی نہیں
دو کور میں انتظامی د غیر معیاری خوراک او صحت تا زیان رسون کی سیزون کو خلاف دا کریک ڈاؤن تر هغه پس بلکړه چې پوشا سیمه کې درې ورځې وړاندې یو ماشوم پپړ لخوړلو مړ شوی. د بګل سیمې یو مدني فعال محمد ریحان مشال لوډیو ته د جمعې پورځ ویلي په سیمه کې پر زیات المیاد ممنوع او ناقصه سیزونو په خرڅولو او اخستلو نظر ساتنه د معمول کار دی، خو ځلې انتظامیه تر هغې رابطاره شي چې کله ورنه د خلکو صحت ته نقصان ورو رسیږي.
دا د سینه د کله یو یو واقع وشي هغه نه پاس دو صرف اکشن وخلی، حالانکه په کور دی سدالتا روزنا په بنیاد باندې دی غیر معیاری خوراکو خلاف فوډ اتارټی والا یا ضلع انتظامیه یا پولیس یا نور متعلقه ادارې چې کومې دي هغه دی خلاف اکشن اخلي، نو بیا به دا نمونه تواقعات نکیږي.
په کورمه کې پړچنار صدا علیزو بګن او ډوګر سیمې تر ټولو غټ تجارتي مرکزونه دي. که څه هم په یاد سیمو کې د پاپړو او آیسکریمونو په ورکوټي سطح کارخانې شته، خو اکثره خوراکي مواد هغلته د خرڅ لپاره د ملک له بهر ضلعو راوړل کیږي. په پړچنار کې د تاجرانو اتحادیې مشر حاجی رؤف حسین مشال لوډیو ته وایي موږ د هغه کسانو خلاف یو چې غیر معیاري خوراک او ناقصه سیزونه خرڅوي، خو داسې دی نوې چې ضلع انتظامیه بې ځایه د چا کاروبار خراب کړي.
موږ څومره کاروباري طبقه ده هغه موږ د خلاف یو، خو داسې نه وي چې د اور کې بیا موږ دکاندارانو کاروبار خراب شي. په کار ده حکومت اصل جتلس واچوي، اصل جتل دا فیکټری ده، څو پر چا فیکټری سیل نه دي شوي، کا فیکټری کور کې جوړه ده، کا فوڈ اتھارٹی لیٹر ویر حلال فوڈ اتھارٹی لیٹر ویر کرے دے پکور تو برائے چیکنگ وشی یا اگر تو کم جز اگر دی کم انگریڈینٹس یا تو وقت تلشی اگر تو ایکسپائری وقت تلشی اگر تو پینکنگ وقت تلشی اگر کوالٹی کنٹرول وقت تلشی اگر نہ بعد پکور دے دا شاید بدل تک مجھ سپلائی شی.
بلخوا د ضلع انتظامیہ وای دوی تر خپل وسا غیر معیاری خوراک په خرڅولو چک ساتي، خود مقامی دکاندار او تاجر هم د ذمہواری جوړیږي چې د خپل معمولی ګټه په خاطر د خلکو ژوند سره لوبه ونکړي، او بل دا چې میاندې او پلاران خپل بچو د صحت خیال معیاري خوراک په ورکولو دی وکړي. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور. مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O ولیک.
په پېښور کې میشت هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او په پاکستانی رسنیو کې د هغوی د تګ په اړه خبرونو اندېښمن کړي دي. په دوه کې یو سپوږمۍ مسعود حافظي هم دا سپوږمۍ په پېښور پوهنتون کې د سوشل ورک ډپارټمنټ د بی ایس زده کوونکی ده. هغه هم یو له هغو افغان کډوالو نجونو ده چې افغانستان ته له تګ وروسته هلته د خپل تعلیم په اړه فکرمند ده. سپوږمۍ انځورګري هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر جایزې ګټلې دي. زموږ همکار عظمت علي شاه له هغې سره خبرې کړې دي.
دا غونډه د پیښور پوهنتون د یو کې راستي چې پکې زده کړې روان دي او د پاکستانی زده کوونکو ترڅنګ افغان کډوال هم پکې زده کړې ترلاسه کوي. سپوږمۍ مسعود حفیظي افغان کډوال ده او د پیښور په سوشل ورک ډپارټمنټ کې د 14 ټولګي زده کوونکی ده. سپوږمۍ وایي چې په پاکستانی رسنو کې د هاغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د واپس لیګلو خبرونو د خپل مستقبل په اړه فکرمنده کړې ده.
مجھے یہاں پر بھی جو ہے بہت زیادہ مشکل سے جو ہے
سنچی تاسو ته معلومه ده چې ما ته دلته ډیره پګرانه د زده کړو لپاره په ډپارټمنټ کې یو سیټ ملاو شوی. په پېښور پوهنتون کې په هر ډپارټمنټ کې د افغان کډوالو لپاره یو سیټ وي، او اوس چې په پاکستانی رسنیو کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د واپس تک خبرونه راځي، نو په شمول زما زیاتره زنانه زده کوونکي په یره کې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جینکو په زده کړو بندیز دي او جینکې نشي کولی چې هلته خپل تعلیم جاری وساتي. د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته هلته د جینکو تعلیم او د جینکو پوهنتون ته پتک کې یو شمیر ستونزې دي.
د
خیبر پختونخوا اډیشنل چیف سیکرټری عابد مجید د روان کال د مارچ په میاشت کې رسنو سره په خبرو کې ویلي چې د افغان کډوال افغانستان ته د واپس لیګلو د دوه مرحله لپاره معلومات راټول کړي دي. فوګمه حفیظي د زده کړو ترڅنګ انځورګری هم کوي. او په پاکستان کې یو شمیر د انځورګرۍ جایزې ګټلې دي. د سپوږمۍ په وینا چې انځورونو کې زیاتره عکسونه د افغانستان د کلتور او زنانو ته افغانستان کې د ورپېخو ستونزو په اړه جوړوي.
جو پرابلم چې ابي کریټ هو رہے ہیں
کومې ستونزې چې اوس مخې ته راځي زه هغه د انځورګری د لارې خلکو ته ورخایم. څنګه چې د زنانو په تعلیم بندیز دي یا د کومره ودونه یا د ماشومانو نه د مشکت تخصص ستونزې دي باغې زه انځورونه جوړوم او د هغې د لارې معاشري او عام ولس کې د هغې په اړه پوهاوی خپروم.
کنوی کرنے کی کوشش کی ہے سوسائٹی کو اور لوگوں کو.
د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه پاکستان کې له 12 لک زیات اسناد لرونکي افغان کډوال جون تیروي. د پاکستان حکومت د نومبر د ډومبه نیټه بیا اسناد کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې وا چې تر اوسه له 12 لک زیات افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته غوښیسته اوریدونکو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا په ملک کې د ډلیز انصاف ته کلتور غندل دي او د داسې قضیو د اوریدو لپاره یې د ځانګړو عدالتونو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د کونسل غونډه د مئی پر 9 د کونسل د نوي مشر ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه. د غونډې ګډونوالو د سرګودي په مجاهد کالونۍ کې د قرآن د بې حرمتۍ او د یو عیسایي وګړي پر کور د ځایي خلکو د برید غندنه وکړه او دواړو خواو ته یې د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د لایز تشدد غندلې دی او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسلامي نظریاتي کونسل په 9 مئی په خپل غونډه کې د سرګودۍ د پیښې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې په سرګوده ښار کې په 15 مئی د یو عیسایي د کور مخته د قرآن پاک شلېدلې پاڼې لیدل شوې وې چې له هغې وروسته ځایي خلکو د هغه په کور برید وکړو. د هغه فکټري او کور یې وسوځول او په ډله ییز تشدد کې هغه کس ژوبل شو، خو پولیسو یې ژوند وژغورلو او د 400 کسانو خلاف یې مقدمه درج کړه. پولیس وایي چې شپږ بریدګری نیولی هم دی. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه چې د ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې وشوه په پخه کې ښکیل د دواړو خواو غندنه وکړه او دواړو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د غونډې نه پس کونسل په خپله خبر پاڼه کې داسې پیښو ته د ډلیز انصاف نوم ورکړو چې خلک ته یوې واقعي په عکس العمل کې قانون په لاس کې واخلي او په خپله عمل وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډلیز تشدد او قانون په لاس کې اخیستل د قرآن پاک او احادیثو د تعلیماتو خلاف دي. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار دی چې په عامه پوهاوي کار وکړي او ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. په پېښور کې د اسلامي قانون او شریعت ماهر او د اسلامي کالج پوهنتون د اسلامیات ډیپارټمنټ په خوانی چیرمن ډاکټر حفظت الله وایي چې داسې پیښو مخه په عامه پوهاوي سره نیول کېدای شي. د اسلامي نظریاتي کونسل د سپارښتنې په هکله د مشال ریډیو ته وویل:
په ملکي عدالتونه مشته دی، په ملکي نظام مشته دی، په ملکي ادارې مشته دی او امن او امان قائمول خلکو ته تحفظ ورکول دا خود حکومت ذمہ‌داری ده. دا په سپیشل کورټونو باندې چې دی زما د خیال مطابق دا سیزونه نشي کنټرول کېدای او که داسې په ایشوز باندې په یو ایشوز باندې دے نو سپیشل کورٹس جوڑی گی نو دا ہودل تک کلا دا تنخواہ دسی وا کولو احتجاج دے پائے کے توڑ پوڑ کی گی او کلا درنی کی گی شل مسائل دی یعنی په ملک کے نو بیا خو په هر سبانه کدا سی چر سپیشل کورٹس جوڑی گی نو دا ملک په اخر کے بس پاتی نشی نو سپیشل کورٹس کے بد دے کنور جنوشی.
په پاکستان کے دا مذہب دس پکوی په تور د خلکو وهلو او وجلو ډیره پیخی کی گی او دا مخنیوی دا پارای کوټلی ګمونه ندی پورته شوی. په کوټه کې کرنټ پو او تجزیه‌نگار همایون کسی ایډوکیټ وایي چې داسې مثالونه شته چې سپریم کورټ په دغه شان مقدمو کې د قرآن پاک او احادیثو حوالې ورکړي دي او د هغوی په بنیاد یې پریکړې کړي دي، خو مذهبي انتها پسندی په داسې پریکړو نه ختمیږي.
د سپیشل عدالتو ججان پاکستان دغه معاشره کې چې سبا د ژوند ته خطر وي، زما نه دی خیال چې داسې فیصلی بول فیصلی کولی شي څوک. سپریم کورټ هم که دارنګه فیصلی کوي نو یو غټ بینچ جوړوي او بیا ډېر مطلب محتاطه فیصلی کوي. نو سوسایټي تاسو ته معلومه ده چې څومره ایکسټریمیسټ په دا والا څومره عدم برداشت دی. نو زما نه دی خیال که دا جوړم کې سپیشل عدالتونه دا به داسې خاص افیکټیو وي او لا به څه بدلون راشي په معاشره کې یا به دا شی کم شي. دا موب نو زما نه دی خیال په پاکستان کې داسې زورور قوت شته چې هغه له مذهبي رجت سره دا وخت ټکر والی سي یوه فوج نه سي کول.
اسلامي نظریاتي کونسل یوه آئینی اداره ده چې حکومت او پارلیمان ته د اسلامي مسلو په اړه قانوني مشورې ورکوي. دا اداره د جنرال ایوب خان په حکومت کې په 1920 کې جوړه شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست د خبرونې نیمایي ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن استازو د 2019 په پولیس اکټ کې د بدلون پریکړه کړې ده. د خبره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی خان پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. د ویل چې په پولیس اکټ یا قانون کې د بدلون پریکړه ځکه کړې ده چې تیر کال د مئی پر 9 له کارجن مظاهرو وروسته د دوی په وینا د پولیسو چلند سم نه و. پولیس تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا د سوات په مالم جبه کې یو ټرافیکي پیشي شپږ تنه وژلي او شپږ یې نور ټپي کړي دي. د مالم جبې پولیس او د ژغورنې ادارې ریسکیو 12 وایي تیر شپه ناوخته د پیشه هغه مهال لمسته شوي چې د مالم جبې د یو هوټل کارکونکي مینګوري ته پر لارو او بس یې ژورې کندې ته ولوېد. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د سیاسي ګوندونو اتحادی او نورو ځایي قبایلي مشرانو په کستوي او سمبازه سیمه کې د پوز د عملیاتو خلاف جرګه کړې ده. د مئی پر 13 سوي دي جرګې کې غوښتنه سوي ده چې پوزي عملیات دی ودرول سي او له د نصر څخه دي د سرحدي عسکرو امنیتي پوستي لری کړی او عام خلکو ته او سوداګرو ته دي د آزاد توګه د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل کړی دی. یاد ادارې په یو خبر پاڼې کې خبرداری ورکړی چې په دې ولایتونو کې له 15 څخه تر 25 ملي میټرو باران کېدای شي ورسره د سیلاب امکان دی. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د امنیتی تړونونو لاسلیک کولو لپاره د وخت په سویډن کې دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی به د دې ترڅنګ نن د شمالي اروپا د هیوادونو یا نورډیک په سرمشیزه کې هم ګډون وکړي. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. اوسم د پاتې رپورټونو پر لور. کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندنې لور ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه به د پاکستان پر امنیت څه اغیز ولري؟ هم پر دې اړه اسرائیل مومند په پاکستان کې د پوهانو او پوځ د پخوانیو چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
روسل حقی چې د روسیې د بنوچارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لیستا د افغان طالبانو د احتمالي استلو خبره کړي. د سپریمانی د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د میپ اتوشتم امریکا کې خبريالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پوښتنه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل بعد د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري؟ د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند مې په ډیر شمه مشالې ډو تویل پاکستان چې یو وخت د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول وس نه غوړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وا چې په افغانستان کې طالبانو حکومت لراتلو سره بعد د طریقې طالبان پاکستان مخه ونیول شي خو د هغو سرچپه کار وشو. نوموړی وایي که اوس د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو دې سره به نه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي بلکې ټي ټي پي به ورسره هم پیاوړي شي او داسې وي رشته چې په پاکستاني حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره به د دې ډلې بریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په تشدګردۍ نه خطر ده او دین طرف ته د هغې د افغانستان د تعاون نه کوي. په دغه کې دغه دویمه خطر ده او دغه خطر نورو زیاتېږي.
پاکستان تور لګوي چې 2021 کال په اګست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د طریقې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه څو چنده زیات شوي. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پي د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپله یې حل کړي. د کراچي پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د می په دیرشمه مشالې ډو تویل کنړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نوموړی وایي که پاکستان داسې ونه کړي نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپله پالیسي بدله کړي نو دا غو به ډیر نقصان وشي، ځکه موږ کتل چې په پخوانی حکومت کې د ټي ټي پی وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامنی نور هم زیاته شو، ځکه چې افغان طالبان او پاکستانی طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون نشي راوستلی، نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته لاړ شي.
خو د پېښور پونتون د جرنلزم څانګې استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې دا هیواد خپل ګټه بولي. عرفان د مه په درشمه مشالې ډیوته ویل پاکستان تاریخي طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي، او د په خبره کې دې شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي،
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پی مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کړي او دغه سي د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان هم نه رسي، هغه لیډران هم جوړ شي، د هغه یو سیاسي بصیرت ته هغه هم دنیا ته نمایان شي، چې هغه څوره کوشش کوي دهشتګردۍ خلاف ګمونه وچتونه کې او د پاکستان مرسته وکړه، نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ټي ټي اي پاکستان غواړي چې هغه مخترا شي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان میرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه ویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په ځنډ پر مخ روانه ده. دوی له مسولینو چارواکو غواړي چې د پروسې د چټکتیا ترڅنګ دي د دې ولایت لپاره د پاسپورتونو د ورکړې ونډه هم زیاته کړي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسولین وایي چې د پاسپورتونو د ویش پروسه په منظم ډول پر مخ روانه ده او زیاتوي چې په تیر یو کال کې څه باندې 19,000 کسانو ته پاسپورتونه ورکړي دي. نور حال په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت د ورکړې پروسه په ځنډ سره پر مخ روانه ده. دوی د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو د پروسې د چټکتیا تر څنګ د دغه ولایت اوسیدونکو ته د پاسپورټونو د سهم د زیاتولو غوښتنه کوي. دوه تنه محب الله او اکرام الدین وایي
زمونږ د کونړ دغه سهم ډیر کم دی، ځکه تعداد د خلکو ډیر زیات دی. که د خلکو دپاره نورم پر اخیرا ولی نو ډیره بخې د خلکو ته به سهولت وي.
مونږ ته لږ د ویزو د پاسپورټونو مونږ ته مشکلات اسانه کی، نو دا به د مرکزی حکومت نه زمونږ غوښتنه یو ډیر خبره سره وي.
د سمسور په نوم یو بل تن بیا شکایت کوي چې سو میاشتې وړاندې د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره آنلاین غوښتنه کړې وه، خو لا هم خپل نوبت ته انتظار باسي.
د کونړ پاسپورت ته شنه ستنام کوو، تقریبا درې میاشتې مخکې ما دا ستنام وکړو، خو ستنات سایټ ډیر وخت بند و، مصروف او سایټ بیا در تدریدو کار هم نه کوو.
بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورټونو د ورکړې پروسه په نورمال ډول روانه ده او هر ورځ 200 هغه کسانو ته چې د پاسپورټونو لپاره یې آنلاین نوملیکنه کړې وي د نوبت په اساسي ټولې چارې پر مخ وړل کیږي. د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د پاسپورت امیر سپی ولایا سر وایي
د پاسپورټونو د ویش لړۍ په نورمال ډول جریان لري، چې د تیر مالي کال 1402 د مراجعینو په تعداد 19,400 پاسپورټونه هم توضیح کړي دي، چې د دې د عمله د دولت خزانې ته 1,06,842,900 افغانۍ تحویل شوي دي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې ډیورنګ کرخې ته سیرمه پروت ولایت دی چې د کرخي دواړو غاړو ته ولسونه د خپلولۍ اړیکې لري. پخوا به نه یوازې دا چې په نواپاس، غاخي کنډو او بنشایي لارو خلکو تګ راتګ کاوه، بلکې د تجارتي مالونو د لیک رالیک لارې هم وې. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ډیورنډ کرخه ازغن تار لګېدلی، هیڅوک نشي کولی چې په یادو لارو تګ راتګ یا تجارت وکړي. کنړ میشتې د طالبانو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو په ورکړه کې دې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. افغانستان د پکتیکا ولایت په شخیل آباد ولسوالۍ کې د اوبو د یو چک ډیم د جوړولو کار پیل شوی دی. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې موخه د چک ډیم نږدې سیمه کې د ځمک لاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لږوالی او د یادې سیمې د کرنیز مځکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي چې په روان کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې 14 د اوبو واړه او منځني ډیمونه منظور کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیکا ولایت شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چکډیم د جوړولو کار پیل شو چې 160 متره اوږدوالی او 10 متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزي حوزې د ادارې مسؤلینو وویل چې یاد سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ځای کیږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر مشال راډیو ته وویل
د دې خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مو د ساحه مشخص کړې ده. په دغه ساحه کې د دې ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه زموږ انتخاب کړې ده. زموږ هغه د ځمکې لاندې اوبه په باندې تغذیه کړو، د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړې ده.
زوی خلکوایی د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیز ځمکو ډیره برخه شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډیر مسکنان دي، موږ ته دا ډیرې فائدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه دي موږ په سهانو کې ډیرې شي، یو به دي موږ دا ډیم راته وتړل شي، نور دا علاقه به ټوله دغه چې استفاده کوي. دورې مې د موږ ځکه دغسې پاتې دي په اوبو، دورې مې د موږ ځکه په اوبو دي چې دا ډیم وتړل شي موږ ته ډیرې فائدې لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان مریض کال کې د دې ولایت په مرکز او بیلابیلو ولسوالیو کې د اوبو د څلور ویشتو لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک ډیمونه منظور کړی دي. د ټولو پکتیکاوالو د پاره مو دا زره ده یو چې هر ولسوالۍ د پاره له خیره چک ډیمونه جوړو. په بازو باندې کار شروع شوی دي، بعضي جوړ شوی دي، په بازو نور باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیز ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري، بلکې خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. سموده مخکې د ام سي نړیوالې مؤسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو و شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې چې ټول ورباندې 1,00,000 امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د خیبر ضلع د زراعت محکمې په لرې پرتو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کرل لپاره د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړې دي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په تیره بدامنۍ کې په باړه او تیره کې شاړې سوي په سلګونه اکړه ځکې یا هوارې کړي او اوس یې هلته په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاری شروع کړې ده. د مشال رېډي خبريال فرهاد شینواری د موضوع ته کتنه کوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام مشال ریډیو ته وایي چې په تیره دره کې په لومړي وار په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاری کړې او مشرومو یا خریډي فصل نه حاصلات اخیستي او د لمر ګل نه د تیلو وستلو او مارکیټونو ته رسولو باندې هم کار پیل کړی.
اخروټ چې کومه قلمکاری ده د بنیادی مقصد دا چې مونږه غاصایي کا غزي اخروټ چې پکې ولګو چې دنا غاصایي چې کومه ځنګلي اخروټ یا ته ختم شي او صحیح اخروټ جوړ شي او په دله اثر مونږه دا ځنګلي زیتونه دغه غو چې ځنګلي زیتون غاشي او مونږه صحیح قلمکاری پکې وکړو صحیح ویرایټي راشي د تر به ان شاء الله د 50-60% پیداوار د بزیاتېږي او مونږه د اسلامي ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر زمکه جوړه کړی او د ته تخم غوړ کړه او غنم او نور مختلف ویجیټیبلز چې خیبر کې مونږه سنفلا اور پیدا کو دینا مونگا تیلا او بسو او سن فلاور مونگا یو ایدے برینڈ جوڑ کو دے خیبر والا انشاءاللہ.
نموڑے وائی پتیرا کی نڑیوالی پرمختیال پارا دا امریکائی ادارے USAID دا ایرڈا پنم پروژے اور سرا اسلامک ریلیف امدادی ادارے پمرست ہے زائی زرعی تنظیمون تا تربیتی کورسونا ہم ورکڑی
کار کو پا مختلف ویلیو چین باندے ہو چھے مختلف منگسر دا سمرا سوسائیٹی سمرا ارگنائیزیشن دی لوکل ارگنائیزیشن دی دا منگا ٹرین کو پا دے باندے مختلف ایکٹیویٹی دو کو ایتونو کلمکاریا وکړل او دا خروټو کلمکاریا د ایتبه قاعده ټریننګ مله او شوال
د باډي او خروندګر ګل فراز پریدای مشال ریډیو ثوای چې حل تا وس هم د دوی نیمای نه زیات زمکي لا هم شاړي پرتی دي او بخار دا هم ورته هوار کړل شي.
مونږ لا وس چې کم دی د غټي مشندري ضرورت دی چې دا زمکي په اورې کو ځکه چې مونږ وسم تقریبا چې 50% زمکا بنجره پراته او سره سره د واټر چینلو د پخلی ضرورت هم دی. د دې نه علاوه چې کم زراعت زراعتي تخمونه دي لکه اوس د خخه تخمونه او هایبرید تخمونه دي نو چې دا مونږ لا روکړل شي نو مونږ چې کم د زمیدوران دي دای په خپل خپل باندې ودرېږي نو چې مونږ له د هایبرید تخمونه ملو شي لکه پیاز شو د وګ شو او د مرپرستو شو نو دا خخه تخمونه دي او جدید طریقو باندې کارل شي چې هغه ټریننګونه ورکړل شي غو زمیدوران ته نو ان شاء الله تعالی چې دا زمیدوران به ډیر زیات د دوی نه فایده واخلي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې خلک غیر قانوني فصلونه لکه کوکنار یا ډوډه او سره بنګ کری او دوی هڅه کوي چې دا غیر قانوني فصلونه کم کړي او قانوني فصلونو کارل زیات کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان پوز وای چې د نهم مئی په پیښو کې ککړ کسان دي د قانون منګول ته وسپارل سي او پر ضد یې کاروای وسی. د پوز کمانډرانو د سرګندونی په داسې حال کې کړی دي چې د مئی پر دیرسم د اسلام آباد یو ځایي عدالت د نهم مئی پیښو په دوه مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړ. د 2023 کال د مئی پر نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له گرفتاری وروسته په ټول ملکی تحریک انصاف ګوند پلویانو مظاهری کړې وي او هغه محل سرکاري دفترونو او پوځي تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی وو. امنیتي ادارو د دې پیښو په تړاو لسګونه کسان نیولي ول او د ځینو مقدمې په پوځي عدالتونو کې هم روانې دي. نور تفصیل د ګلایاس پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې د مئی په نهه ویشتمه د پاکستان فوج کمانډرانو په غونډه کې د تیر 2023 کال د مئی نهمې نیټې قهرجن لاریون پلان جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی خبره کړې ده. د اسلام آباد یو مقامی عدالت په همدغه دوه مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې د مئی په دیشتمه په خبر پاڼې کې ویلي دي چې د فوج مشر سید عاصم منیر په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نهم مئی پیښو کې ککړو کسان قانون منګلو ته سپارلو خبره هم وشوه. د کمانډرانو په غونډه کې ویل شوي چې دا د هیواد په ګټه ده چې د مئی د نهمې نیټې پلان جوړونکي د هغو راپارونکو او سهولتکاران دي د قانون منګلو ته وسپارل شي. یاد دی چې تیر کال د مئی پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیل خارون کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو په فوزی دفترونو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړې او ورته زیان واړولو. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالو په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شول او لسګونه ژوبل هم شول. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو او اهلکارانو زیان رسولې وو چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړول وو. د پاکستان پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت او فوج د مئی نهمه تور ورځ بللې او سکه یې رسمن یادونه هم وکړه. د نهم مئی پیښو په تړاو تحریک انصاف ګوند نږدې 300 پلویان هم نیول شوي دي. خو د مئی په دشتمه د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت په دوه مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. دا مقدمې د 2023 کال د نهم مئی د پیښو په اړه وي. خو په دې مقدمو کې د بری کېدو باوجود په پخواني وزیر اعظم اوس هم نږدې یو نیم سل مقدمې درج دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل مصدق عزیز خټک د مئی په دشتمه مشال دی ویل چې په عمران خان زیاتې مقدمې په ټرایل کورټ کې روان دي.
اغه نه علاوه د خلاف یو څومره کیسې دي. قانون په دې باندې کې ډیر واضح دی چې یو کس ته هغه په یو شی کې انوالو نه دي تاسو را دغه خلاف سو ایویډنس نشته نو تاسو څنګه هغه سزا ورکول شي یا تاسو هغه څنګه نمزت کول شي؟ ټول دنیا ته پته ده مطلب پاکستان کې یو وکیلان دی یو کا ججان دی یا ایون نور میډیا دا هغه ته پته راځي عمران خان خلاف کیسز شدید اپ میرټ باندې نه دي. دا یو پیورلی وکټمایزیشن روان دی دا چې چا سره روان دی تاسو ته پته ده مونږ ته پته ده چې کله یو کیس کې تا خلاف سه ایویډنس نه زما په خیال عدالتونه اوس کوشش کوي چې هغه انډیپندنتلی او د قانون مطابق فیصله ورکړي او هغه کې زمونږ اسلام آباد چې کوم عدالتونه دی هغه هم لګیا دي پنده کې ډېر عدالت یو څه فیصله وکړي او ایون اسلام آباد های کورټ چې دی هغه وایي چې دا شزونه مونږ په میرټ باندې ول ډیسایډ کوو هغه نه مخکې هغه یو لیټر ولیکو سپریم کورټ ته.
یا اویا کلن عمران خان د 2023 کال د اگست له میاشت راهیسې په زندان کې دی او پر فوج تور پوری کوي چې هغه زوروي. خو په دې رسو کې په زیاتره مقدمو کې عمران خان ته ضمانت او یا بری کړل شوی دی. د تحریک انصاف مخک خان هم ویلي چې عمران خان پر ضد مقدمه به ختم شي او نوموړی به ډیر ژر له زندان راخوش شي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي کوریش خټک د مئی په دشتمه مشال دی ویل چې په موجوده حالاتو کې داسې نخکاری چې عمران خان خوش شي.
کیس چې دی په ریګ چې په د باندې کوم کیسونه جوړ شوې دي چې خلکو په دغه باندې ټیکس کړو په حکومتي او ریاستي او خاص کر فوجي کوم عمارتونو چې وو انسټالیشن په اړه بنو هغه ډېر مهم دي. نو کدا په دې کې وته سر ریلیف نه ملو نو زه نه کوم چې عمران خان چې دی دا زړه آزاد کړی شي او پی ٹی آئی والا سے خپل پروپیگنڈا موپیگنڈا کسان لم زلخ کئی او خپل ورکران لم زلخ کئی خو ما تدا سے لگی چی دا عمران خان زر تر زر اخلاسی دل چیزی دا ممکن ندی.
دا په داسې حال کې ده چې فوج د مئی د نهمی او لسمی تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. فوج وروسته ویلي ول چې د هغو لسګونو کسانو پر ضد په فوجي عدالتونو کې مقدمه روان دي چې فوجي ځایونو ته زیان رسولي. د غیر سرکاري ارقامو سره سم نږدې شاوخوا 300 کسان د بلبو په تور نیول شوي او ځینو مقدمه په فوجي عدالتونو کې هم روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د روان 2024 کال د مې پر 9 د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د 2023 کال د مې تر 9 وروسته نیول شوی کسان باید بې له شرطه خوشي شي. د سازمان د جنوبي ایشیا څنګ پر ایکس چې په خوا ټوئیټر نوېدا لیکلي چې د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوی ول چې ورسخه تر 100 زیات د فوج په حراست کې ول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا غرجیست نند تمباکو څخه د ځان ساتلو او په دغه نشه د ختمولو نړیوال ورځ منځل کیږي چې عنوان دی تمباکو ته خدای پمانی وایست. دا چې د تمباکو څخه پاکستان کې 1,60,000 څخه زیات خلک هر کال مري، نو همدا سي په نړۍ کې 800,000 خلک امړ کیږي. په پاکستان کې په 2019 کال کې د 1,15,000,000,000 روپیو څخه زیات تمباکو استعمال شوی وو، او په دې کې د زنانو تمباکو استعمالونکو شمیره 3,00,000 څخه زیاته وه. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
سلطان د تماکونه په کاغذ کې تاو شوی سګرټ هم څخل، خو دی وای چې هغه اوس ډیر کم کړي، البته برقی سګرټ یې شروع کړي.
دا ډیر ګران دی د سګرټ نه. 30 ml چې کم بوتل دی هغه تقریبا پریوزي 2,500 روپے کې. نو ما سره دا 2,500 روپو والا چې کم 30 ml بوتل دی دا تقریبا 3 میاشتې ز استعمالوم، مطلب دا د دې مکمل چې کم دا ویب دی دا موږ ډکو، هغه ډکولو نه پس دا یو ویب زما تقریبا هفته کار کوي، ځکه ډیر زیات څکلو والا نه ما. ما ډیر په ګران ځان د سګریټو نه خلاص کړی، په دې مې ځان اړولې دي.
د دې نه بس څنګه ځان خلاص؟
نو دې نه بس ز د دې نه دا طریقه و چې پہله به ما 30 mg کې دا استعمال ول 25 mg کې، سوري اوس 25 mg نه چې دین زر اغلمه سر ستاسو 20 mg تا 20 mg نه چې دین زو سغی ته داوې مچا د دودري فلیور یوزې کې، نو دا 20 mg نم کم کنو جغي دودري فلیور یوزې کې، نو دا 20 mg په ځای باندې 12 mg 10 mg ته خبره راشي.
پاکستان کې د تماکو پیداوار د ټوبیکو اٹلس ډاٹ کام تر مخه 1,40,000 ټنه دي، او دغه په شاوخوا 15,000 اکر ازمکه پیدا کیږي. د پیښور د چیسټ سوسایټي د تنظیم مشر او د پیښور په خبره ټیچینګ هسپتال کې د پیپړو یا پړپوس پروفیسر او ډاکټر سادیا اشرف مشاد رډو ته وویل د تماکو د وجې په نړۍ کې هر کال 800,000 خلک مړ کیږي.
پاکستان کې 1,60,000 افراد مړ کیږي، او دی کې ماشومان چې دی هغه ډیر زیات دی نن سبا، او ماشومان سګریټ نوشي نه زیات نن سبا د چې نیکوټین پاوچیز دی ویلو، او هغه په وجه زیات افیکټ کیږي. چې بیماری دی هغه تشه سا والا بیماری نه دی، مازغو بیماری دی، ګردو بیماری دی، زړه والا، سترګو والا، ټول بیماری دی نه جوړیږي.
د ډاکټر سادی اشرف په خبره هغه وخت چې مختلفو تنظیمونو د سیګریټ د نقصاناتو نه خلک خبرول شروع کړل، د سیګریټو کمپنیانو د نشایانو لپاره برقی سیګریټ او د شیشه پنو د چیلمو شیان جوړ کړل، خو دغه شیان هم د سیګریټو په شان خطرناک دي.
یو خدا د ای سیګریټس دی ورسرا ویلو نیکوټین پاوچس دی د ټول هغه کړي دي، خو دې نام بیماری هم هغه په شان زیات دی، خو به هم د ډیر زیات دی. موږ ایمرجنسی کې ګورو ینګ ینګ ماشومان ورسي هغه ریسپیریټری فیلیر کې ورسرا د چې دی نیکوټین پاوچس چې دی دینا ټول هغه زهر ټول بیا وجود کې پیلاو کې.
پاکستان کې د دغه پاڼې ټوبیکو اٹلس د معلوماتو سره سم د 1,15,000,000,000 نه زیات روپو تماکو هر کال استعمالیږي، چې په دې کې 15,00,000 نه زیات عمر والا او نارینه شمیره 1,45,00,000 نه زیاته ده، ولې د زنانه شمیره 3,00,000 او د 80,000 نه زیاته ده. په دغه پاڼې کې دوی لیکلي دغه معلومات د 2019 کال دی. دا چې آیا د تماکو نه ځینې کروندګر د دې د وجې چې ګنه دا یو خطرناک پیداوار دی کومو نورو فصلونو اړخ ته لاړ دي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري لیاقت یو سبزي مشاور ورته وویل چې داسې نه دي شوي. ته وویل البته بیا په ځینو ځایونو کې تماکو کرل بند شوي ضرور دي.
چې تماکو فصل چې دی نو دا ډېر ګران فصل دی، ډېر په سخت وخت کې راځي د ګرمۍ په موسم کې چې کوم دی، نو په دې کې د پټي او بیا خصوصا د پټۍ چې کوم کار دی نو هغه ډېره زیاته ګرمۍ کې کیږي. بیا د دې مارکیټ چې کوم دی نو هغه کوم زمیندار چې کوم دی نو هغه خپل کاسته پروډکشن چې هغه په کوم لګښت وکړي نو هغه لګښت وته نه ملاویږي، چې زمیندار د خپل معاوضه نه ملاویږي نو یقینا چې هغه به د نور فصلونو سوچ کوي نو هغه چې کوم دی نو هغه طرف ته خلک تلی شي. زمونږ په سال علاقو کې لکه زمونږ د نوخار چې کوم دی نو کوړي علاقه زمونږ په صوابه کې تور ډېری او هغه سره تړلې علاقې بیا شیرګړ علاقه په مردان کې نو دغه کې خلک چې کوم دی نو ضرورو سبزو طرف ته یا نورو فصلونو طرف ته تلی دی، هغه فصلونو ته چې هغه هغې ته زیاته ګټه ورکول شي.
نن د مې په یو دېرشمه سه نو ټو ټو وکو مانا چې بس نور تماکو ختم په نوم نړیواله ورځو منزل کېږي. تیره ورځ پېښور شیرپا هسپتال کې هم د ډاکټر سادیه اشرف په مشرۍ کې د دغه روغتون ګڼو زنانو او نارینه نرسانو او ډاکټرانو د بیدارۍ واک یا لاریون هم کړو. دوی پیغام ورکاو چې خلک باید د تماکو د استعمال نه ډډه وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.